څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمن د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټویټر لیکلې ده. ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودلی، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بخښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرطه بندولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځلې بیا د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په تکمانۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب و چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان و.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنګ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویش ته چمتو شي. دغه مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله من دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 15 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شاه افغانستان به رامنځته شي او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه موږ ته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبرې نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تن هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلي، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به له ځنډ پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي، د وسلوالو طالبانو او هغه بندیان چې فرانسا او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د غشپګ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود په تاسو د خلک د قطر کې هلته د تسپاری د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم د خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بلی حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حال ته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې نو بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پایت رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. ملخوای وب خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیله لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوا نه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسته او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا دی ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو او تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینئ چې بیچاره دی، او داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لورې غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي سي دواړه لورې ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي سي دواړه لورې ټینګار پی وکړي که چېرته داسې یو عمومي نظر پی ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسیږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېمه ډله نه وي یا درېم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
وبخښئ خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي سي که افغانان په خپلو کې سرکښینی او درېم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم دا وایو درېم ګړی په دې معنی چې بیرته د افغانانو له منځه مخاور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپل دې تفاهم ته ژر ونه شي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله یا یو پاکه ملي ډله یې په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي تر اوسه پورې خو لا هغه هم معلومه نه ده، لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو تراشو او د سولې تړونونو تراشو موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شي بیا ورو ورو یې نور شان سره سم کړی دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چې اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، که اوربند وشي خلک به باور وکړي.
خبر سب ډېره مننه،
خوشحاله راته.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو د روانو نامنیو لامل بلخ ولایت ته بيزه شوې دي. دا بيزه شوې کسان اکثر په لری پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لوري خپلې مینې پریشي او بلخ ته پناه وړي ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریفه په راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنی بجای شوی له بیوزلۍ، وزګارۍ او همدارس له روغتۍ او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثرا دا بجای شوی په خپل اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې لویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتیدلې دي. محمد خالد یو له همدې بجای شوی دی. دای د فاریاب لالمار ولسوالۍ څخه د بلخ د هدادي ولسوالۍ ته را بجای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپکو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر ویلته یې کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنوي ته د حکومت لاله پاملرنه نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېرې بیوزلۍ لامل لا ګنډ شمې کړهونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک کمبل کور پا اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مخرب دی، له یو څنا څه ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 4500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 4500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 1300 او د مرکز تعلقان په نشدې څلندو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. په دې اړه د اساس جوړو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خر وسیدونکو نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغه مساله و سلاه درلود په دغه ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همدغه سبب شو چې طالبان د حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکیانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه.
کله چې اراضی دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تعلقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کورکلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برښنا ستونزې څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوی چې د برق فیصدي ډیره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کورکلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمه بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي رډو په ځانګړي خبرونه کې
په مرکز کې مخه یو زموږ ځوانانو زموږ جوړې بازي فرصتونه او بازي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګر ملتولو وجې صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګر ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګر ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګر ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکي بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسیدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دیرش الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارلونکي بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم دا راز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر قذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختم شو. د هغه رئیس رقیبي وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولي د مایدین په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونږ دی کړی. دا 2 کاله او 3 کاله کې زموږ حق نه راکړي نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دې په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک مایبین وروره د جنګ مایبین د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
دایکندې ما په خبرې سره کوم چې دې دلته شل نه پر ما بس کې ځبندې نه دایکندې په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه ازادي دې سزا خوښ کړ چې دا پیغام چې شل تر ځای نه شر کې چې مننه ازادي راځي میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده، د ګوزان پر برابر ده مثبت پیښه ده، نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي، نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باقي د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باقي هغه کور ته کور وګرځي، نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده. په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي، نو هیله من یم د دوی څخه هم زموږ یو غوښتنه ده چې باقي د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه لولو. خو اوس فوټبال ته مخه کوو. په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنطین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبې به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي. خاطر پردیس دغو مراسمو ته ورغلی، راپور را کوي.
لوش پک میشتنی قرنطین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل. د فوټبال فدراسیون د عام روغتیا وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتونو
له نیک مرغز موږ د فعالیتونو په اساس د عام روغتیا وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالۍ او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالۍ له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوه ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه ونې پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوغړ د کمیټې مشر ارزو رحیمی وای ل قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیرې دی.
بعد از قرنطین
ل قرنطین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي. د امروختیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال تر سره کړ او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولای شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړي. لدی سره هم هله د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل تا دا سی خوخی څرګندوي.
زه ډیر د خوشحالۍ احساس لرم. خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو او زموږ غوښتنه هم دا ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د عام روغتیا وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیر علی کې زموش په سیمه کې سشکال د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوي دي. له سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلې دی او په تفصیل راپور لرو. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردیو له اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي. اتل له زابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي د خبري به د وخت ضایع کول وي. تازه گل هم در له هلمند لري کې د بندیانو اله کولو ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي. سمسور له هلمند لري کې له حکومت هیله لرو چې د دوله سمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلامیار له هلمند لري کې د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم له هلمند لري کې دي چې د سولې خبرو ته خوشبينه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي؟ هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او زواک صاحب راتلونکې اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوهې ته رسېدلی بل په لاره کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو ورسره له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغه طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظه درلودي 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو نن په څمکنی ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلی دی. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا ویروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او لیونسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه خپره کړو، لژمن سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنزلو کښت په زیاتې دوده. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغه کاروانګرو د کنزلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنزلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره ژغېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ورسوالۍ کې سیدونکم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د ویلوې کروندې د بولو د پاره بندونه تړیاو د لشتي او ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر مهال او بو وران کړی دی.
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالوکو او تور ماچ کړل سوي دي. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه ته ویشکلن ځوان خپل شپانس جریب مځکه په کنزل کړل ده.
او ځانګړتیا یې دا دي ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه چې ځانګړی خوند لري داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې او زراعت په برخه کې زما لپاره نور احمد یوازنی مزکوال دی چې کښت د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلې د خوند شی دی نه وي کښت او په دې ورستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
په قیمتونه څه دي خواغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه دی معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کښتۍ نوې کښتۍ چندانې څوک نه کوي اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
شه ډېر مننه
ژوندۍ اوسې ستاسو هم مننه.
کته هم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتوکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلې مرزونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی، خدا ان شاء الله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه کټیر وختي وکړي پاول پسرلی کې، یعنی پاول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي، کنا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې دروښه ملکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کې پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کرسوي دي، چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په ساته باندې به 303.6 متریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروي له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کیږي.
د یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي، وکولی شي چې ځوانانو ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس